د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن د دوشنبه ورځ د 1398 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې 28 د 2019 کال د اګوست له 12 سره برابر ده او د لوی اختر دوهمه ورځ ده. لوی اختر مو مبارک په دې هیله چې شپې او ورځې په امن او خوښۍ کې تیر کړئ. زه نوریاس نوری یم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وای په افغانستان کې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې بریتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. د روسیې صدراعظم دیمتري میدویډف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د یوې بایزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لومړي اختر د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره د امریکایي مرکچي پلاوي مشري کوي، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هغه د یوې تلپاتې او بایزته سولې ته د رسېدو د هڅو خبره وروسته له هغې کړې چې طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي له امریکا سره د سولې د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او اعلان ته چمتو کړي. د طالبان وایي انځبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي چې د عرفه او اختر په لومړۍ ورځ هم د دوی خبرې تر ناوخته روانې وې. دا د دواړو لورو ترمنځ اتم پړاو خبرې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د اګوست له لومړۍ پیل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې پرون د اختر لومړۍ ورځ د ناامنۍ له کومې لویې پیښې پرته تېره شوه. د لویو کابل، کندهار، هلمند، هرات او بلخ په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکړل شوي وو، د ازادي راډیو خبریالانو ویلي چې د کومې لویې امنیتي پیښې خبرې نه دی ترلاسه کړی. افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو د اختر په مناسبت د سختو امنیتي تدابیرو یادونه کړې. که څه هم طالبانو په رسمي توګه د اختر په ورځو کې د اوربند کومه یادونه نه ده کړې، خو د دې ډلې مشر ملا هیبت الله زاده د اختر په مناسبت خپل پیغام کې خپل جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپل ملت خدمت او مسؤلیت ته بشپړ پام وکړي. په سرپل ولایت کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 200 ښځو پرون د لوی اختر لمونځ په جومات کې وکړ او په افغانستان کې د امن او سولې پر راوستو ټینګار وکړ. د دغو ښځو له ډلې 15 کلنې سلیمې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی له جګړو ستړي شوي او په وطن کې سوله او ثبات غواړي. د اختر تر لمانځه وروسته مو دعا وکړه چې خدای دې جګړې بندې کړي او سوله او امنیت دې تامین شي. په افغانستان کې کم لیدل شوي چې ښځې د جوماتونو له لارې د هیواد پر مهمو لکه د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې وکړي او خپلې غوښتنې دې مطرح کړي. په سرپل کې دغه ښځې په یوه خوله د سولې او امنیت لپاره خپل غږ داسې مهال اوچتوي چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې ده او 15 نورې ولسوالۍ هم د دې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی چې بریتانویان پر ایران د فشارونو لا زیاتوالي ته وهڅوي. تمه ده چې بولټن له بریتانوي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسۍ سره یو کړي، هغه پالیسي چې پر ایران سخت بندیزونه لګولي دي. بولټن به نن دوشنبه او سبا سه شنبه په بریتانیا کې وي او د نوي صدراعظم بوریس جانسن د کابینې له یو شمېر غړو سره به خبرې وکړي. امریکا له هغې وروسته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه پر دې هیواد بیرته سخت بندیزونه لګولي، خو د بریتانیا په شمول اروپایي قدرتونه تر اوسه پورې دې تړون ته ژمن پاتې شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یوې بریتانوي تېرېدونکې بیړۍ ایسارولو له ایران سره د دې هیواد اړیکې کړکېچنې کړې دي. د روسیې ستر زم دیمتری میدویډف ترکمنستان ته تللی او تمه ده چې د کاسپیان په لومړنۍ اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. دی به د کاسپیان اقتصادي غونډې په څنګ کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف سره وګوري. بردی محمدوف داسې وخت له میدویډف سره ګوري چې د جولای له 15مې په غونډو کې چا نه دی لیدلی. د بردی محمدوف د غیابت داسې ګونګسې زیاتې کړي چې ګواکې دی ناروغ دی، خو ترکمن چارواکو ویلي چې ولسمشر یې په رخصتۍ دی. محمدوف له 2001 کال رئیس د منځنۍ آسیا د لوی هیواد مشري کوي، اداره د بشري حقونو په سرغړاوي او د سیاسي مخالفینو په ځپلو تورنه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د راتلونکې اونۍ په پای کې اوکراین ته په رسمي سفر ځي. دا به وروسته له هغې چې ولادیمیر زیلینسکي د اوکراین د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د یو بهرني هیواد لومړنی مشر وي چې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کوي. نتنیاهو به د اسرائیل لومړنی صدر اعظم وي چې په 20 کلونو کې کیف ته ځي. له اوکراین څخه مخکېنۍ کتنه هم نوموړي د 1999 کال په مارچ کې چې هغه مهال هم د اسرائیل صدر اعظم ترسره کړې وه. نتنیاهو به په دغه درې ورځنۍ کتنه کې چې د اګست له 13مې تر 20مې ترسره کوي د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي سره وګوري او په کیف کې د بابیان یار له یادګاري څل څخه به لیدنه وکړي چې د جرمني نازیانو لخوا په 1941 کال د یهودانو، اوکراینی ملت پالو، روما ټبرو او هم جنس پالو په ګډون د 3000 زیاتو وژل شوو کسانو په یاد جوړ شوی دی. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي د اګست په 10 له اسرائیل سره د آزاد سوداګرۍ او تړون لاسلیک کړ چې یو میاشت مخکې د هیواد پارلمان تصویب کړی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه تیر کال 1,340,000,000 ډالرو ته رسیده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا اوس نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي په افغانستان کې د یوې باعزته او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون یو وار بیا د باعزته سولې پر کېدو ټینګار وکړ، خو له هېواده بهر د سولې احتمالي تړون ته شک څرګند کړ.
موږ راتلونکی باندې نه تعینېږي که موږ د ملګرو پایتختو کې یا موږ د بدبینو یا موږ د ګاونډیو. د افغانستان راتلونکی دغلته په افغانستان کې تعینېږي.
په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د حج د سګنی مراسمو په اړه مو د حاجیانو د چارو له یو مسؤل سره خبرې کړې.
سږ کال الحمدلله د افغاني حاجیانو د پاره د حج مراسم ښه په خیر تیر شو. د سټم غټه وایي کنه د پیښې سوي
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې بریتانیا ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د سفر له حاله مو خبر وو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه هم مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د یوې باعزته او دایمي سولې تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره د لوی اختر په لومړۍ ورځ البته پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د خلیل زاد په مشرۍ امریکایي ملکچیانو او د طالبانو استازو د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل اتم پړاو خبرې د اګست لومړۍ پیل کړې او طالبانو هم په دې وروستیو کې ویلي چې کوښښ کوي څو له امریکایي پلاوي سره د تړون ټول مواد په دقت سره نهایي او هغه اعلان ته چمتو کړي. تفصیلي د سفی الله ستانکزي په رپورټ کې اوري.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د اتم پړاو خبرو پر مهال زلمی خلیلزاد ویلي د سولې یو باعزته او دایمي تړون ته د رسیدو او یو مستقل افغانستان لپاره چې بل هیڅ هیواد ته خطر پېښ نه کړي سخت زیار باسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه خبرې پرون یکشنبه د اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزي پلاوی د اګست له 3مې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره اتم پړاو خبرې مخته وړي. خلیلزاد په دې موده کې هند، ناروې او جرمني ته هم سفرونه کړي چیرته چې د هغو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو او ځینو نورو مشرانو سره د افغان سولې او ثبات په تړاو خبرې کړي او اکثرو یې د همکارۍ ژمنې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر او سفیر پیری مایدن هم ویلي د سولې پروسه په چټکۍ روانه ده او تمه ده ژر ښه نتایج ورکړي.
around us, there are signs for hope.
لدي رسخت سره سره بیا هم د هیلمندیو نه خشته هم د سولی او هم دیموکراسي لپاره د سولی پروسه د پراختیا په حال کې د چي هیلمنیو ژرخي پایلې ولري د دیموکراسي لپاره هم دا چی ولس مشري ټاکنې د سپتمبر 28 مه پلان شوی او د دریدو نه دی مایډن دا خبرې د اختر په مناسبت په یو پیغام کې کړي اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل دویم ټویټ کې ویلي د عید الاضحی یا لوی اختر اصلي معنی د نفس قرباني کول دي او د افغان جګړې ټول مشران دي هم دا خبره په داسې حال کې لزړه ومني چې موږ د سولې لپاره زیار باسو د خلیلزاد دا خبرې داسې وخت خبريږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګمانی کې د اختر په مناسبت وینا کړي او ویلي دي له طالبانو سره سوله غواړي د ورسته دا هم زیاته کړي چې د افغانستان راتلونکی به بهر نه ټاکل کیږي
ایمو ګراتلون کای باندې نه تاینیږي که ایمو د ملګرو پایتختو کې یا ایمو د بدبینو یا ایمو د گاونډیو د افغانستان راتلون کای دغلط په افغانستان کې تاینیږي په هر ګوټ د افغانستان کې د هر افغان لمخنه
که څه هم د افغانستان جمهوریت ریاست رسمن هغه ریپورتونه چې ګواکې دوی ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون مساویده ورسول شوی رد کړل خو ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو ممکن د اختر په درېمه یا څلورمه امریکا او طالبان د سولې تړون وکړي د طالبانو استاد چې تللی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل ځان ته لومړیتوب ټاکلی دا وار تازه ویلي دوی له امریکایي پلاوي سره خبرې روانې کړي څو تړون نهایي او اعلان ته چمتو کړي د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټوټر لیکلی د عرفې او اختر په لومړۍ ورځو د دوی او امریکایي پلاوي خبرې تر ناوخته روانې وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نن د لوی اختر دوهمه د شاوخوا ویل کې د 10000 افغان حاجیان د حج د فرزيده ادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللي دي د حج اکثر مهم مراسم هم پرون تر قرباني ورسته پاتې ورسېدل د وزارت کوونکو یو استاد عزیز الله فضلی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان حاجیان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دعا وکړي له خغلی فضلی سره زما همکار صفی الله ستانی زمره کړی او د نور مسلو ترڅنګ لومړی د دوی د ستونزو په اړه وڅخه پوښتنه کړی چې آیا د مخکنیو حجونو په څیر بیا هم افغان حجان سګ کال ستونزو سره مخامخ ول کنه
واکن هم د ټول افغانان د فارغ د خوشحالي زه و چې تش کال الحمدلله د افغاني حجان د فارغ د حج مراسم شو په خیر تیر سو د سیستم غته وای کنه د پیښه سوی تیر زره پر شاو فارس می ارکان دوی وای چې وجاج د سره غلی و او ور سره تقریبا 15 شپته نور وجاج چې هغه مون جمیله وی زی خست وی هغه هم راغلی و په غوایلو کې څه مشکلات و هم د ترانسپورت مشکلات و د ډاکټرانو مشکلات و او په مینا او عرفات کې چې کوم ځایونه نیولې و هغه مناسب نه و ورسته ورسته د باز شکایتونو نو ورسته حج او کاپ وزارت هم توجه ته وکړه په مجبور کې د حج مراسم ډېر شخصیت پر خصوصا چې کله د عرفات مراسم پای ته ورسېد او خلکو قرباني وکړه هغه فرضي ثواب یې درسره کې اکثر خلکو نو ډېر ښه مراسم وه الحمدلله
څه کال نسبت تیرو کلونو ته څه تغیرات راغلي وو
د سعودي حکومت امنیتي لحاظ او نور چې کوم مسایل به هغه د ریل دپاره چې کوم سهولتونه برابر کړي وو هغه په وکړه د صحیح وه خو نو اکثره شکایت هم د دوی څه کېدی دغه زړو مامورینو سره نو بیا بار بار زه هم باج نور مشران ورولو د دې مسلین سره خبرې وکړې چې ترانسپورت مشکل او سال کې او د سعودي حکومت په خپل برخه کې واقعا هم پرام کاری کړي او خو چمتواله د پروتو درلودي څنګه معلومه ده د نړۍ په کچه تقریبا زیات کم 2 میلیونه حاجان د مختلفو اسلامي هیوادونو څخه راغلي و او الحمدلله دا چې غټه پیښه نه ده سوی او شو خبره دا و چې ډیرو علما او افغانانو افغانستان د فار دوای وکړه چې خدای تعالی په افغانستان کې څه تاثیر سول راوړي او خدای پاک په افغانستان کې دا نه فال او جنگ وګړو ته د فایټر کې نو ټول هم دغه درخم دوای ته د الله پاک
دی افغانستان حاجیان به برته څه وخت راځي د تاسو معلومات څه دي
دوی به ان شاء الله ولادي د اختر په 15 ورځ باندې تقریبا په 14 تاریخ باندې به دوی پروازونه شروع کیږي نومړي پروازونه او دوی به ان شاء الله ولادت په ماغه نورماله پروسه باندې بس دغه کوم شرکت چې د هجا وقف د خاص قرارداد سره سوي دغه په واسطه باندې به انتقالي دي به دغه افغانستان ته خپل بس بازي وجاج چې د کندهار او نور ولایتو د کابل نه پرواز کړی هغه مهم دلته د مسولینو سره خبرې وکړلې چې دوی پر صفه خپل ولایت کې ذکر کوم شرکت چې دوی انتقالي یې هغه کندهار او نور ولایتو هم پروازونه لري نو دا به دغه د لپاره یو سہولت وي.
د افغان حاجیانو استاذ عزیز الله فضلی چې د حج د سګنی مراسمو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د غراز د ازادي رادیو د ویب پاڼې لاره هم اوریدل شي. په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو پر مختلفو راپورونو سربیره مرکه او د غراز تصویرونه هم لیدلې ان کتلای شي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو بیا هم د اختر په لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر هغې د وینا هغې برخې ته پام اړولی چې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې کړې دي. اسمت څاروان ورته کتنه کړې.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په پرونی اختریزه وینا کې دا موضوع مهمه ښکاره شوه چې وی ویل افغانستان ته سوله راځي خو بهرانیان د افغانستان د راتلونکي پریکړه نشي کولای. تایم مجله وایي چې د افغانستان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په خاطر د انتخاباتو ځنډیدار رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د میزان په شپږمه به انتخابات کیږي. د وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د سخت پریکړې لپاره حیاتي دي. شاغل غنی په عین حال کې وویل هر افغان سولې ته لیوال دی او سول راضي، په دې کې باید هیڅوک شک ونه کړي، خو داسې سول غواړي چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي. د افغانستان ولسمشر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زموږ په راتلونکي باندې په بهر کې پریکړه نشي کېدای، نه زموږ د دوستو هیوادونو په پلازمینو کې څوک پریکړه کولی شي. د افغانستان په راتلونکي به دلته په افغانستان کې پریکړه کیږي. عرب نیوز خپرونې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د کیدونکو موافقې په رڼا کې د افغانستان د هغو پرمختګونو یادونه کړې چې د هیواد له 2000 لومړي میلادي کال را په دې خوا کړي او د غراز هغو خطرونو ته اشاره کړې چې د سولې له موافقې وروسته ممکن افغانستان ورسره مخامخ شي. عرب نیوز لیکي افغانستان په تیرو 30 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګ کړی. مثلا د دې هیواد اقتصاد یوازې د مخدره موادو په کاروبار ولاړو، خو اوس نه یوازې لګڼو هیوادونو سره سوداګري راکړې ورکړې لري، بلکې ګڼې ترانزیتي لارې پرانیستي او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی دی. د خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د موافقې په صورت کې به ډیر شمیر بهرني پوځیان د دې تضمین په بدل کې ووزي چې د افغانستان له خاورې څخه به نورو هیوادونو ته تروریستي خطر نه پیښیږي. خو دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان په یو حساس پړاو کې دی چې له کبله غیر یقیني حالت رامنځته شوی دی. خبرونه وایي که څه هم طالبان به ژمنی وکړي چې جنگ ته به دوام نه ورکوي، خو شایي تر ټولو لوی چیلنج د دې دلیل لوري کورنۍ ناامني وي. د امریکا دفنس بلاک بیا د هغې وړې بې پیلوټه الوتکې عکس خپور کړی چې د لاس پر غوي کې ځایېږي او په افغانستان کې ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بلاک لیکلي چې د دې الوتکې تصویرونه د امریکا پوز د شنبه په ورځ خپاره کړل. د بې پیلوټ الوتکه بلاک هورنټ نومیږي او د امریکا پوز په کندهار کې د غزمې په محل ورڅخه کار واخیست. دفنس بلاک د دې الوتکې د ځانګړتیاو په اړه کښلي چې 25 دقیقې په هوا کې پاتې کېدای شي او سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی او وسله هم پکې کارول کېدای شي.
ازادي رادیو اورې د سهار و بجې او نو لس دقیقې دی مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون د لوی اختر ورځ لومړۍ ورځ البته د هیواد په اکثرو ولایتونو کې په امن او سوله کې تیره شوه او د نامنې د کومې لویې پېښې راپور نه دی ورکړل شوی. خو له اختر مخکې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې د ناامنیو د زړه بوږنوونکو پېښو شاهدې وې. یوه هم د کابل په شپږم امنیتي حوزه کې په دې وروستیو کې هغه موټر بم چاودنه و چې څوارلس تنه پکې ووژل شول او له یو سلو څلوېښتو زیات هم پکې ټپیان شول. اختر که څه هم د ټولو مسلمانانو لپاره د خوښۍ ورځې وي خو د دا ډول بوږنوونکو پېښو غم لړلي خپل نږدې دوستان او خپل عزیزان د غم په ټغر کې نیولي. و هم زحل او نگینه د دې پېښې قدوه قربانیانې وې. نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په خپل راپور کې اوروي چې د دې کورنۍ لیدو ته ورغلی.
کومس مکمل دار گرفته از دختر رزی می چیزش نبوده.
دا د زحل او نگینه د مور جلا ده چه تیره اونه د کابل پلویدیس که پا موتر بم چاودنه که و وجل سوی. دا دغو وجل سوی انجون و مور وای لورانو می غوختل دا اختر لپارخ پلو بچو تا کالی و اخلی خو دا پیخی قربانی سوله. حقه چه غریونی ولی خبری که ولی ازادی راڈیو تا وویل.
یعنی دگه دا تا بادلی باور که کسی سی دفعه مردم زندر شد. اونجا گرفتم من کالای سوخته دختر کلانو من برم نشان دادم. اینم قیه خانش مانده کلش مکمل در گرفته. از دختر ریزی می چیزش نبوده، نقی پاش مانده بود. گفتن اینم تو چیز از برد بیاریم. گفتم نه من دیده نمید. اینمیش خوب از که بگویم زنده از پیشم گم شدن تو توته جانم من چطور سعی کنم او را چطور دست بزنم بگویم اینی دخترم بود.
بوره مور زیاتوي چې زحل درې کاله وړاندې واده کړی و او دوه ماشومانې چې یو دوه کلن او بل د نهو میاشتو و ورنه پاتې دي. زحل درویش کلنه وه خو نگینې په اولسم پسرلي پښه ایښې وه. دغه غمزپلی مور وایي چې زحل درې کاله وړاندې واده کړی و.
تا ده بجې شو سعی میکردم میگم بلکې زخمی ستی شده و ژردیش. یک دفعه درآیه دولی دیگه غم ندار. صبح اونم خپای دجن انداتابوت یکش اونم یک پای یک دست داد تابوت دیگه شاوردن برم سربسته برام زور کردن که چیزی نیست که سعی کنی. اما تابوت های سربسته را دیدم برای یک پاینده کبوتر دیشو دفن کنن.
د زحل او نگینه مور وای چې نه اختر لري او نه هم خوشحالي. د لونو له غمرازي او ژلا پرته هیڅ هم نه لري. د غمور چې اقتصادي وضعیت هم چندیانې ښه نه ده زیاتوي. نگینه غوښتل چې ښوونځی خلاص کړي خو په دغو سترو هیلو یې انبار خاورې واوښتې.
کاش که پدر میداشتن که نصف غمشه پدرشون میخورد نیمشم میکشتم خودم خانم بیوستم اولادای میتیم بود و بسیار دوما تا کلان کدم رساندم. آخرش بینی آلخش ساخ در کردم. دختره که ریزه هم خانیم بود اما قدم امتیان نادر خان مادر باش دراجه بیایم. ما بازمستان امتیان سویه بودم که سن دوازر امتیان سویه بودم ما کاریم با تمام آرزوهای خود را گرفت ساخلم باشم ساخترم دل جگه هم ارزش کباب کرد.
د زحل او نگینه خاله ماګول وای چې د زحل رانه له سهاره تر شپې ژاړي او په کور کې څوک خوب ته نه پرېږدي.
شمه د ریا یو لیم د یک سالا دخترک بود میگه دخترک ریزش نومه اون دخترک شیر میداد نه نه خورده بود شیر نداد شیر هیچ پایان نمیشه. شب تا شب بیدار میگه کلمه نمیغم دادل کلمه در گرفتیم سوختیم.
دغه انتحاری حمله د تیر چهارشنبه پر ورځ د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزه په دروازه کې وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی څوارلس تنه وژل سوي او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان سوي وو.
په دې هیله چې نور اخترونه د ټولو افغانانو لپاره د امن او سولې اخترونه وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو د هڅو په ترڅ کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له بریتانیا څخه دوه ورځنۍ کتنه پیلوي. نوموړی په داسې حال کې بریتانیا ته تللی چې تمه ده اروپایي دا هیواد بریتانیا البته له د اکتوبر په یو دېرشمه له اروپایي ټولنې ووزي او لندن او واشنگتن سره ویل کېږي چې ملګرتیا به هم زیاته شي. سفیر الله ستانیزی نور جزئیات اوروي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولټن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولټن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم تریزا مې په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیکونکي هیوادونه دي لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړ پوړی مقام ویلي د بولټن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو چې دندې په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یو ځای شوې د دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د یوې باعزت او دایمي سولې د تړون لپاره سخت زیار باسي. هغه دا خبره پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه